السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کابل امنی قومندانۍ د انتخاباتو د مرکز دفتر د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې نن لرې کړې. دفاع وزارت وی دروسی هغه اداوې بې بنسټه دي چې ګوندې داعش سره د افغانستان له داخل نه همکاري کوي. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل اذربایجان ته تللی او له اذربایجان سره یې د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې زر تر زره دې د هغه 150 کډوالو د مسؤلیت په برخه کې یوې نتیجې ته ورسیږي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایت اداروي د شنبې پورې شاوخوا ولسمې بجې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوۍ پر راټولو شوې اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله یا خیل وای د پیخ له زیات څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته دوه جسدونه او څلور ټپیان ورول شوی. میا خیل وای په ټپیانو کې د دوه روغتي وضعیت نازک دی. لا ارګ څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې ویل شوی دی چې ترهګر د سولې ایزو اعتراضونو او غوندو د زپل لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټاکنې ولسونه له هغه لارې چې د دپو وینا د هیواد د ترقی او پرمختګ لپاره یې غوړه کړی منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک چې د پارلماني ټاکنو د نوماندانو په لومړي لیست کې شامل وو له ورستی لیست څخه یې نوم استل شوی دی. پلویان یې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او غوښتنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسي جرګې په کاندیدانو کې شامل شي. تر اوسه پورې د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی وو او هلته یې د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلویندا ګرابر کیتارو چې پرون په مزار شریف کې له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. بیرمن کیتارو چې د خپل هیواد سرتیرو ته ویلي چې افغانستان جنوب ختیځ آسیا او مرکزی آسیا لا هم له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او چې باید په وړاندې مبارزه وشي. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د دوی د خپل هیواد د امنیت سره مرسته کوي. د محل په افغانستان کې تر سلو زیات کروشیایي سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. ریپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایی ډګر تیره شپه د راکټونو بریدونه کړي. د باګرام ولسوال سیف الله بیدار نن سهار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د باګرام ولسوالۍ د بالتوخیلو لسیمې پر باګرام هوایی اډې څو توغندي توغولي دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. ښاغلي بیدار وویل دا په وروستۍ یوه اونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر وسلوال توغندي توغوي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تیرې شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی او دای کړي چې پکې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي روابطو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. ټاکل شوې ده چې دواړه مشان به د ارمنیا سره د نګورنو قرباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکېچ او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي. اذربایجان او ارمنیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر وروبند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د جرمني صدر اعظم جنوبي قفقاز هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم سفر کړی او باکو د نوموړي د دې سفر وروستی پړاو دی. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپای ټولنې غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسولیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یو کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو هم غوښتي چې سمدستي د 150 تنو کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هېوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او دې نتیجې ته ورسېږي چې لږ تر لږه څوک د دغه کډوالو مسولیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي. ګرانډي په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقی کار دی چې په نغښتونکو کډوال په خطر کې وي او هیوادونه بیا په خپلو کې د اوږدې مودې د هواري په منډلو سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اگست له 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتانیا ټاپو ته نږدې لنګر اچولې. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د زپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت یو اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد پر اخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال زپونکو اقدامات وکړل چې له کبله په سلګونو زره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتیدل. د کټوپالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې د برما څخه بنگلاديش ته د تښتیدلو تر 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یو برخه ده. اعتراض کوونکو په خپل وارونو کې ویل مونږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لری کړې. د کابل امنی قومندان وایي
کلاشینکوف تاپیکا موترای زره سر مقاومت کردند، فعالیت کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه دي چې ګواکې له داعش سره په افغانستان کې همکاري کیږي. د ولسی جرګې او شمیرګړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبین دي.
دوی به وکولی شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کابل امنی قومندانې وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې شوې دي. د امنی قومندان جنرال داود امین نن ازادي رادیو ته ویل د ولسی جرګې د انتخاباتو له لست نه یو شمېر لر شو نمایندانو او پلویانو پولیسو ته بدرد ویلې دي او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه هم کړې ده. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام غندي او دا د خلکو په حق زیاته بولي. په دې اړه واصل وسال رپورټ لري.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسیون د کارکوونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیه قومندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته درول شوې ټولې هغه خیمې لري کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملار نه یو شمېر حذف شو نوماندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درولې وي. خغلی امین ویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکی چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپین شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی او عسکری
دی وی بلاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازم سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ پوړاندې مقاومت وکړ دزې وکړي. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږي سره چې ل ګرنیزون سره درلود وت ونیدل چې دوی له سیمیلری او خیمه ټولې کړي. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لری کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې د په خبره د یو شمېر حذف شو نوماندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسیون مخې ته خیمو کې کینول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لس نه د 15 نوماندانو له ایستلو وروسته د یو شمېر حذف شو نوماندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې ور وتړلې. خو د کابل امنیه قومنداني وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ خلاصې او د سیمې کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمېر راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې له امله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د موترزان لخوا ترل شوي دي چې بېله شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. حسم وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی وو. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه دی، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شې په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهرې ترسره کیږي. د احزاب له خوا نه چې دا نن په یو لس ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده، مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوی انتخاباتي کړکۍ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیه قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوې انتخاباتي کړکېچ د زور له لارې نه، باید د مذاکراتو او خبرو له لارې حل شي. زما همکار محمد واصل وصال د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو د خیمو لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسون دروازه خلاصله او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي، طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده. ولې له دې عمله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قهري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، لوغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني، په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره سي. موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی رایې چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضو ته یې فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قهریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کیږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د دې واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان داسې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لارې بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني نو د دې د وضعیت د تفکر په خاطر باید موږ په ډیر تدبیر څه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنۍ په بحث د چغه باید په ټول معنا باندې راځي. دوم څوک چې د اصل متزرکی دغه حقوق ته باید درناوی وسی په کړنلار کې هغه کوم حقونه چې مترجمینو هغه څوک چې اعتراض پر کوي یا شکایت پر کوي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډیر خودخواهی او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، لکه چې د افغانستان وضعیت ټول تر پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو کې په هر کاندید سره و هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو ښکیل کړو او وضعیت ته ورسیږي چې بیا راشي او هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سرکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پلانو کې د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید سره چې د سیمه وسی کې د چا خلاف ټولې وي د چا سره په زور کار اخلي د دې پایلې
د بهیر دیموکراسي د رشید صاحب بل پوښتنه دا کوم چې بل اخره دغه کړکېچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمیر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ د دغه مسولیت تر ډیره چاته راځي کیږي؟
دا چې د 15 نفر حسي د پریکړې مشکات کمیسیون خونه سره ده سره دي چې موږ دغه قانوني وکونو ته دراوای کوو او هغه قانونن د دې واکدار بولو چې د پریکړې تر سره کی د اسناد د مدارک په اساس کې ولی په عین حال کې هغوی ټولنې ته کاندیدانو ته پروسې ته ځوابګوی بولو نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لري وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي چې کوم پریکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې په عین حال کې د پریکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پریښودل شي د چارواکو له خوا نه او پټ پټ خون صاحب بغیل مطبوعات سره مرکه کوي.
د کابل د پولیسو لخوا د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د درسکونکو د خیمو د لری کولو په اړه مو د فیفا د اجرایی رئیس یوسف رشید څرګندونه ورېده.
زما رایه زما حق
نیزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
تاسو سمون غاګلو ازادي رادیو او ری د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي په غیر هیڅ نتیجه ورنکړي. د دې کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی د شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړ شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو لسو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم ده ونه کړي. دغه کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبرې کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم اگر دایر میشه وخت حکومت افغانستان او امریکا
دوی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کله افغانستان حکومت او امریکا چې په قضیه کې خپل لګډون نه کوي زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشورې تر سره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسي په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منل چې د غړل په استازیتوب په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد کڅه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هرکلی کوي، خو په خبرې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسي بلنن نه منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبری کړي او د مسکو ناسته چې روسي مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه ورده. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي، دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شي او ګټور تاثیر د افغانستان پر حالات باندې ولري. طالبان د پخوا په نسبت باندې انتهایي ډېر زیات فعال سیمه ییزه ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
وامر دل چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګوندې له داعش ډلې سره د افغانستان دننه مرسته کیږي. بیا د وزارت وین غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خړې پړې کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې روسیا له ثبوته پرته په داشان څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره نوې لار پیدا کړي. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړي چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. بیا د وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي.
چند بار ما زولا خواستم که بیاین حیات روان کنیم که مشترکی که کمک میکنه تروریسم.
دیوی مونگ چو زلا لودی غختی چراشی او گرد پلاوی وطا که چو معلوم کلو لتروریسم سخ چوک ملاتر کهوی. افغانستان خپلا دو تروریسم قربانی ده، خدا یوازی تبلیغاتی چه دفعان حکمت اول نریوال طولن سره ای اڑی که خڑی پڑی کدی. خو د افغان حکومت له دغه دری سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلي چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلي دي. روسیا د اوږدې مودې رئیسې په افغانستان کې د داعش له حضوره په ویره کې ده، او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده، او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وایي افغان حکومت د دغه وضعیت پر وړاندې ښه لار غوره کړې چې هغه د سولې لپاره بېسارې هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسله وال طالبان سوله وکړي، داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به پخپله له منځه ولاړې شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وای په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وای دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پیژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری اژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونو سیاسیانو ترمنځ تفکیک کولی شي، نو په ټوله کې زه فکر کوم د هغه د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کور دننه او د امریکای د سیاستونو واقفیت به وکړي شي چې د سولې په برخه کې کافی مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولی شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
دا کندز د ولایت شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ تر ډېره حده د طالبانو په کنټرول کې ده، خو سیمې چارواکي د تصفیې لپاره اقدامات نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړي ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دست دولت نیست، بجز از دې چهار قریه که در اخیر قلیزال است در جغرافیه در
اوس مخل د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اقتیپی، کلختیپی، بغریکول، باغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي، خو دولت د دغې ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی. ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي، خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کیږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت او قمندان صاحب امنیت، رئیس امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. لدې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او نامنوی له کبله له قلیزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غوند مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اوسو، دلته بازار ته راغلي اوسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامل ده او ډېر ژر به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. د قلیزال ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه د ولایتي شورا غړي او د دې ولسوالۍ خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ مرکز د اختیپې سیمه د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد ده. د یادونې وړ ده چې د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 160 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ د امنیت په اړه مول اجمل آرین اوریدل. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی اونیس پروګرام او د تاند څنګه اونیز خبرونه هم اوریدل شي. څلور نیم بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوایی ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییز اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د شنبې په ورځ شاوخوا 12 بجې د ټاکنو کمیسون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پر راټولو شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی و او هلته د خپل هیواد دغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا ولسمشر خپل سرتیرو ته ویلي چې په افغانستان کې دنده ترسره کول د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام په هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي، خو بهرنیو ځواکونو په هوا کې دغه توغندي له منځه وړي او چاته یې زیان نه دی رسولی. دا په تیره یوه اونۍ کې درېیم ځل دی چې په باګرام هوایي ډګر د توغندیو برید کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو اترو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونه کړې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د هغو 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي دې کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي.
اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د آسیایي سیالیو په 13 پړاو کې افغان لوبغاړی حسین بخشي سفری د جو جستو لوبو په برخه کې خپل منګولیایي سیال شپږ د صفر په وړاندې مات کړ، خو دغه لوبغاړی په دویمه لوبه کې له خپل اردني سیال څخه 14-0 په وړاندې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو له دوام څخه ووت. د جو جستو دغه لوبې دا مهال د اندونیزیا په مرکز کې روانې دي. په جوزجان کې سبا یک شنبې د البرز او میوند لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره کیږي. د جوزجان د بدني روزنې امیر صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل دغه لوبې د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړي وویل د دغه لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي له یو بل سره تجربې شریکې او د زونونو په کچه ښه لوبغاړي وټاکل شي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبه پرون د باران د ورخت لامل و نشوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شل اوریزو کرکټ لوبه لومړی او دوهمه لوبه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې ده. فرید هوتک وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځو کې د ایرلند له لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې کوي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای ووري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو، او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملی کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ورسره خبرې اترې ولرو. له تاسو مننه چې له موږ سره یاست هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لیدنه کوچې افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی، په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو. د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي. موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو، هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده، چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ مچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحت ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عمل تزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي بیا دلته راځي موږ ته راپور وکړي. چې راپور شي ورکړي بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی او دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تا تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه ورته سره خبرې کوي، ورته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسې د دې کمیسون هغه دندې وي چې تاسې تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوسمهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کېږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کېږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به چې هلته به وي، بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کېږي. د یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو دی چې دی دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالو هلته سوالی دي، او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیقي موږ ګورو چې تطبیق نکي الته محکمه نشته انګه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق الته تطبیق نکيږي خو د جنگ د جګړه ده
ترې سپته سیدا غسیمو یادونه کړل چېالته جنگ د عملاً یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو اغه سیمه چې امن دی د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماته
دا خو ډیر به تاسف سره به وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خصوص از چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چی چی مشکلات بی خلقی گی دست کسان دست خبل دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر کدی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغ کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پونه شي به داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیل ګراته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړي دی او تاسې راغوختي وي او دلته مرته مثلا یو وخت اړې ورکړي وي یا مو باغ مواد رئیس جمهور ته ورستوي وي
هم دا شوې ده د وزارت مطبوعات په کې وزیر مطبوعات پدوس کړه د ترغلی و مونږ ورته وایلی وو چې دا د قانون اساسي الته نقص شوې دي بیا دا هغه متواده وي ورکه وي چې دا نقیصه به رافکی اوس مونږ ځنګل آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پانتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي الته سه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو او دته ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی
رئیس تاسو مخ کې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبرې کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده یو د قانون ماتول دی عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي قانون ماتي تاسو منئ
دا سبب وایو چې د اساسي قانون نقص شوې دي د لکسان شته چې دا به نقص کوي یوې عمدی ده یوې غیر عمدی ده غیر عمدی ته مو د وایو چې قانون تطبیق نکي هغه بل چې عمدی قصدي به کوي هغه ته وایي چې دا نقص کوي د مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې الته قانون اساسي عمده خصي چې قانون وایي مراد شوې ندي مونږه بل ځای نه هم شته چې قانون اساسي الته په عمده درس چې مونږ تعبیر وو او مونږ تفسیر وو هغه تطبیق نکيږي مونږ دپارټمنټ نه په دغه بوختي چې دا نقیصه رافکی
تاسو بیا ونه وکړ رئیس چې یو شمیر خلک یا په دولت کې یا په پارلمان کې هغه په قصدي ډول باندې قانون ماتي نمونه را تخصیص شي یعنی سوق دي دغه خلک
داسې به وایو چې یو دلته کسان شته دلته ګروپونه شته چې دا دوی د قانون اساسي سره معرفت هغه کلی معرفت ورسره نشته بیا یو قصدي کې یو یوی د عدم ناپوهی سره داسې دا کارونه وکوي چې قانون د اقبال ځان تطبیق نکي داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته ووایو چې مونږ جمع کړ همداسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته
تاسو چې راغلي یاستئ د په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي شمېرې موجودې دي څو وار قانون اساسي نقص شوی دی په بېلابېلو مواردو کې
یو خو درته وایم قانون اساسي وایي چې هغه مسودې قوانین چې شورا تزی هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي دوی یوه میاشت لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي هغه دا نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلی دي چې دا نقیصه رفع شي یا قانون اساسي وایي چې هغه دوی وایي چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار نه دي هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غوړ کوي البته زی به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابې مونږ وینو دا سینه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معاملکی کې دا تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشو کېږي
رئیس بیاوش مر خلک په افغان ولس مشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ تاسو منه
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په ور باندې غوړ کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا د سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د په کوم ځای کې په کوم وخت کې
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت سمره مثبت نتیجې ورکړي د تر څو
موږ مخکې ته موالدي چې موږ د ډپارټمنټ لري ډپارټمنټ په ولایت کې زی په دغه بل وزارتونه زی په اداري غیر اداري د دولتونو د ادارو ته زی البته چک لیستونه دي هغه سی هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي ول دلته تطبیق شوی نه دي دا مونته ولاندې کی بیا موږ د امرین دلته غواړو ورسره خبرې کوو د موږ وظیفه ده دي آگاهی ورکو اتباته او په ولایتو کې سي او بل موږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډیر مشخصه سوالونه چې مونته ولا دلته راځي مونته به جواب ځواب وایي دا انتخابات په اړه کې مونته یو سوال دلته راغلی دی مونته انتخابات لار مې بازګه د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام اختر پرون وو پرون تیر شو د بغدادو کوترو نن سره کړه لاسونه اختر تیر شو خو بیا دې هم تاسو ته مبارک وي په دې هیله چې لا اختر ورسته هم د اختر په سیر له خوشحالۍ ډک ژوند ولري په دې خبرونه کې پر اثر واوري چې ځوانان اوس څه ډول اختر لمانځي په اوسنیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي او څه پکې کم یا زیات شوي د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم
میلابو ولالو ډول بو
زر دو زر ملګرو ته پیغام لیږو مبارکي ورکینو
راځي چې له دغه اختر نن داسې شروع وکړو او لک تر لګه د خپل نظرونه ول بل سره شریک کو سره کینو
د افغانستان په مختلفو سیمو کې اختر په بیلابیلو ډولونو منځل کیږي خو هغه څه چې د دوی ټولو ترمنځ مشترک دي په اخترونو کې د ملګرو او دوستانو لیدل او د خو خوراکونو په خول او د ډول ډول میوه تیارول دي په خوا چې ډیر مناسبتونه نه وو د ځوانانو د خوشحالۍ او ساتیري ورځې هم د اخترونه وو دوی په اخترونو کې ځان ته نوې جامې کولې او د اختر په ورځو به میلو تتلل خو ورځ تر بلې د اختر په دودونو کې توپیرونه هم راځي لیکوال او شاعر نبیولا امیل وای په خو اخترونه په ډیر خوان سره منزل کیدل او دوی به ډیر ورته خوشاله وو
طالبانو نو مخکې کومه دوره شي ورته بډول وو چرخې دای په وی خوشالۍ هني په وی یو دی بل کور ته آزاد نه تلای شوې راتلای شوې په شپو شپو یعنی نه ټلیفونونه خو نه بد په مو په سپر کور بوت څو کرایه مو به راو سي لا کدا صدرم پنځه مته نه درک دینست هماغه سي خوان دو پکې هماغه سي خوان جنې اخیست تاسو باور وکي ما ترایا دیږي زه چې کله وخت په کلی کې ومه هم دی اخترونه ته به موږ دومره خوشاله وو چې ما اندنګو چې سار سار اختر دو
خغله یمیل وای په خو بل لرو پروتوس مو خلق راتل او د دوی پسیمه کې به میلې کولې خو وس د جګړې لکه بل هغه میلې نه کیږي یا پک شوی
اگی بجنګ دی ډیری زیاتی اغي بوي دا خو وی چورته وای پهلوانی کړه باغ ډیر مست خلقو ل ل شمال خوا به خلق راتل ل زابل نه به خلق راتل هم دلته بغیږي وی دا کروسا ورته وی دلته بغیږي وی او میلا به ولاړو ډول به وو نیزه بازی به وو اوس له بده مرغه دا کار یوازې د څو دوکانونو تر مخ را محدود ده هغه اگه جنگی وسمسته خو هغه سي نسته
د کابل اوسیدونکو صالحه بیا وایي د پخوانیو اخترونو په پرتله اوسني اخترونه پیکه دي
اخترونه په خاص خندیر توپیر کړی ده لکه څنګه چې خو ساده اخترونه خو مين ډیر پکې اوس چې ګلدار او شاندار دي هغه مين نشته کې صمیمیت نه کېدل کېږي
د لوګر اوسیدونکو ملیحا د اخترونو د پیکتوب یو لامل د خلکو ترمنځ د تګ راتګ کموالی ښیي
کله چې موږ په کلي کې و نجونو به سهار وخته پاتې دي جامې به خپلې اغوستلې او کورو ته به د اخترو مبارکۍ لپاره تللې خو اوس داسې نه ده اوس څوک د چا کره د اخترو مبارکۍ لپاره نه دي پخوا به غټې نجونې هم په کورو ګرځېدلې خو اوس دا تګ راتګ ډېر کم شوی دی او نجونې د چا کره دومره د اخترو مبارکۍ لپاره نه ځي
دا چې ولې ډېر ځوانان په دې باور دي چې پخواني اخترونه په ښه ډول منزل کېدل او وسې هغه خوان نه دی پاتې هغه ملک سهار وایي
کریسی اولنې دلیل نامنی وی سپډیرې زو کې د سپیکر من چې د اختر په میلو کې 14 وسوي د دې تورته نور مشکلات را منسو دوم به انټرنیټ او ټولنیز رسنیو د اختر میلې تریوند ز تر خو پک کې زر 2000 ملګر ته پیغام لیږي او مبارک ورکینو د خلکو اقتصادي وضعیت تر خو اوس خنه ده نو دای دریم دلیلم کې د زینور دلیلم دی چې دا شانسر سو یا ځین خلک به وځي په خو به دی په کلیو باندو کې وسی دوه سی خارو ترغل دی له خارو بل ځای ته کډه سی وی دی نو آلته د سیمه پر رسم ریواج باندې ډېر حد بلد نه دی هغه خلکو سره څه دی غوښتل چې غوړغن نصر جوړیږي تغه هم پر د اختر په میلو خوشحالي باندې یو ډول تاثیر اچولای
ل کلی چې خار تر شو دلته بیا ډیر ځوانان په اخترونو کې پارکونو ته ځي او حمل ته ساتي روي دا کابل خار په یو پارک کې د ویزانګو یا هوایی کښتۍ څښتن مسعود سعادت وایي د اختر په ورځو کې ډیر ځوانان پارکونو ته ورځي او همدا د دوی د ګټې ورځې دي
ولاملي دغه کوم مملي کوي چې کښتۍ ته راشي بس دلته ساتي روي نوره ډولۍ زنګوی دي د نوره وسون دي بس د ګرد زنګوی یو ځل ډېرې دي دلته
د هغو ځوانانو اختر بیا بیل وي چې کوژدې کړي وي دوی خپل کوژدنې ته اخترای وروړي او که خسرخیلې پرې مهربانه شي د اختر په بهانه خپل کوژدنه هم لیدلی شي دور محمد وایي که څه هم په ښارونو کې د اختري وسایل ډېر شوي خو په کلیوالو سیمو کې بیا د نیستۍ له وجې د کوژدنې اخترای د پخوا په څیر غوړ نه وي
پخوا به یې ډېر شیان وړړه یعنې مثلا په یو اختر کې چېدی به اخترۍ وړړی هغه خپل د کوژدنې کور ته 15 جوړ کالي به یې په یو وار وړله لاکن اوس هغه یعنې یو جوړه یا دو جوړه کالی که دوی وروړي هغه به ډېر تکړه یي داسې یعنې اوس هغه خپل دغه له لاسه ورکړی دی
اوسنیو او پخوانیو اخترونو کې څه توپیرونه راغلي دغه توپیرونه څومره مثبت او څومره منفي دي دا چې اخترونه د مینې او خوشحالۍ ورځې دي ځوانان له دغه فرصت څخه په استفادې د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د کابل پوهنتون له استاد لال پاچا آزمون سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
که لمړی په دی وغه کې ګوچې ځوانانو په خوا څړول اخترونه منځل او وسه څړول منځي
په خوا په پښتني سیمو کې اخترونه زنګړیو زنګړی زيون یو اته د اختر لمړی ورځ به ټاکل کېده چې مثلا په پلانیزي کې میله ده دویم ورځ په پلانیزي کې میله ده دریم ورځ په پلانیزي کې میله و نو دا زنګړی ورځ چې وي دا میلې به مشخص وي په مغه سیمه باندې په یادې دي مثلا زموږ په سیمه کې د کلشپوري میله به ورته ویلې یا د چاپلیار میله به ورته ویلې دا غز دغه ځانګړي ځایونه به معلوم به خلک به راتله ځوانان تیږې به یې غورځولې خوراک او څښاک به یې کوو او نور میلې او دغه د ټالونو موضوعګانې هغه وخت کې زیاتې وي د تیږو غورځولو دودو دغه به ترسره کول دا زما خپله میادېږي ما خپله هم دا کار کړی او اته زیارتونو ته به تله متاسفانه که څه هم د ټکنالوژۍ برکت ته او ټکنالوژي باید سړی وستی، خو تر څنګ یې دا د خلکو ترمنځ واټنونه هم ډېر پیدا کړي دي. دا واټنونه اوس موږ په صرف په غږ باندې را نږدې کوو، او غږ هم اوس له منځه تللی، اوس یوازې په میسج باندې مثلا موږ دا اختر مبارکي کوو. خو د خلکو هغه وخت کې مینه دا وه چې باید لاړ شي، غېږ ورکړي، او یو له بله سره کینی، او یو له بله سره وخاندي، او دا د اختر خوښۍ ونمانځي. په ناسته ولاړه تګ راتګ کې مینه زیاتېده، مګر په مسیج لیکلو کې مینه نه زیاتېږي. او دا اختر ورځو ته به خلک پخوا داسې متوجه وو چې دا به راځي، او هغه خفه زړونه چې دي دا به سره پخلا کېږي، ځکه اختر کې به هیڅ څوک داسې نه پاتې کېده چې کینه به یې ساتله. د اختر په ورځ به خامخا چې څوک د چا نه مرورو اره به کوښښ کوو چې ځان ړومبی کې و هغه سړي ته غېږ ورکړي او ستړي مشي ورسره وکړي. نو اوس به په مسج څوک چاته څنګه غېږ ورکړي، یا به په فیسبوک څوک چاته څنګه غېږ ورکړي، او دا نم شته. دا کرکې او نفرتونه چې زیاتېږي یو علت همدا دی.
یو دا چې خلک یو څه ټیکنالوژي سره لرې کړل، یعنې په اختر کې هم دوی یا زنګ کوي یا مسیج کوي. نور څه تغیرات راغلي دي؟ مثال په میلو کې د ځوانانو دوی چې پخوا په اخترونو کې څه کول، اوس چې څه کوي؟
یو خدا ده چې موږ خو نام نه یې مخوړو. هغه میلې ځایونه چې زموږ پخوا وو، او موږ ته چا جوړ کړي نه وو، حکومتونه نه وو جوړ کړي، نه حکومتونه ټاکلي وو، خلک خپله راغونډېدل په هغه ځای باندې. اوس زموږ د راغونډېدو ځایونه چې دي هغه نشته. نام نه یې زموږ هر څه واخیستل، هغه فرهنګ او کلتور باندې زموږ لویه ضربه وارده کړې ده. دا یو. بیا کومې سیمې چې له امن هم ډکې دي هلته ویره ده، بیا هم ویره ده، ځکه د بلې سیمې نه چې خلک ګوري دې سیمه کې هم ویره احساسېږي. که ویره هم نه وي، درېیم اړخ یې دا دی چې خلک هغسې په زړه باندې ډېر روغ نه دي چې میلو ته لاړ شي. که بیا هم یو نیم کس خپله خوښي څرګندوي یا ښکاره کوي، هغوی کې هغه پخوانی جوش و خروش هم نشته چې هغه خلک به تلو یو بل سره به کتل، یا هغه میلو ځایونو ته به راتلو منظر هم به کوله، دا نشته.
له تیرو اخترونو موږ څه راخیستلی شو؟ یعنی په هغو اخترونو کې کومې ښېګڼې وي که موږ یې راواخلو زموږ اخترونه به ورسره ښه شي؟
یو دا چې دا تګ او راتګ وکړو په اخترونو کې، یو د بل کور ته لاړ شو، د حال احوال نه خبرېږو. او دا ډېره غټه نامنی نه ده. که میله ځایونو کې نه شو راغونډېدای، نو لږ تر لږه کورونو ته تګ راتګ کولی شو. د کورونو ته تګ راتګ سترګې په سترګې غاړه ورکو، د کې مینه او محبت زیاتېږي. یو به دا کار کوو. او ته پوهېږې چې زموږ په پښتني سیمو کې همدې اخترونو کې به خلکو جامې کولې، یو اختر او بل اختر به جامې کولې، یو اختر او بل اختر به وریژې خوړلې، یو اختر او بل اختر به غوښه خوړله. د غربت دومره و کنه، خو اوس خو امکانات هم زیات دي. اوس خو که خلک درې کیلومتره څلور کیلومتره پلې نه شي تللی، اوس خو هر ځای ته موټر ځي، هر ځای ته وسیله نه وسیله پیدا کیږي. نو ولې دا تګ راتګ ونه کړو؟ نو تګ و راتګ باید وشي. دویم، هغه میله ځایونه چې زموږ پخوانیو خلکو میلې پکې کولې، هغه باید تاند شي، هغه باید بیا همغو میلو ځایونو هغه شکل چې دی هغه باید راژوندی شي. که په هغه شکل نه شي راژوندی کېدی چې دوی ته خنخ کاری، خو د هغه شکل ریښه دې وساتي او بڼه دې وساتي د یو تاریخي ارزښتونو، کلتوري ارزښتونو په توګه.
دا چې په اختر کې باید کینې یوې خواته شي، خلک مینه وکړي، که څوک سره خفه هم وي پخلا شي. خو له دغې فرمولې د عمومي حالاتو لپاره ځوانان څنګه استفاده کولی شي؟ مثال جګړه ده، خو دوی څنګه کولی شي چې دغه اختر له اختره وروسته دې فکر ته کار وکړي چې یوازې په اختر کې نه، بلکې باید موږ ټول کال یو بل سره مینه وکړو؟
د زړونو بداوی حتمي رامنځته کیږي، ځکه دا ژوند دی، لوړې او ژورې لري، حتمي او ضروري. دا اختر اصلا د روغې جوړې د سولې نوم دی. ځوانان له دغه ورځ نه ډېره استفاده کولی شي. دغه ورځ یې ځان ته عنوان وګرځئ. د عدم تشدد، د سولې او د یووالي فکر چې دی، هغه زموږ په دغه ملي ارزښتونو په ملي ورځو کې نغښتی دی. جګړې خو دا وطن کم ونه ځپه، پردیو دا وطن کم لوټې نه کړه. ولې موږ خپل وطن وران کړو؟ ولې موږ له چا سره زړه بداوی ولرو؟ راځئ چې له دغه اختر نه داسې شروع وکړو، او لږ تر لږه دا خپل نظرونه یو له بله سره شریک کړو، سره کینو. ټوله خبره په ناسته کیږي. چې ناسته نه وي، په ټلیفون نه کیږي، په میسج نه کیږي، په فیسبوک نه کیږي. زما هیله دا ده چې د نظرونو د تبادلې لپاره دغسې ناستې جوړې شي، دغسې میټینګونه جوړ شي، ځوانان ورشي، ګډونو کې یو بل واوري، یو بل وزغمي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي، خو هله من یو چې لاختر ورسته حمله یو بل سره په ډیر مینې چلند وکړي او د کرکې ظالمو پزرونو کې د تل لپاره وران کړي، هغه وخت به هر ورځ درته اختر وي. الله مو مل.